پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلا ستویم زه صفی الله ستانګزیم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په لیدنه کې ټینګار کړی چې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي چې له افغانستانه بهر دی د تروریستانو ځالې له منځه ولاړې سي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ټیم پلویانو په کابل کې لاریون پیل کړی دی. سودان په دې هېواد کې د لرې کړی شوي ډیکټاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند د ړنګېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان جمهوری ریاست ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنې کې ټینګار وکړ که طالبان رښتیا د سولې یوې هوکړې ته رسېدل غواړي دوی باید اوربند ومني. جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویلي چې له ولسمشر ټرمپ سره په کتنې کې پر دې هم ټینګار شوی چې د اوږدمهالې سولې لپاره باید له افغانستان څخه بهر د تروریستانو ځالې له منځه ولاړې سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون افغانستان ته د ناڅاپي سفر په لړ کې په بګرام پوځي اډه کې ویل چې واشنګټن له طالبانو سره د سولې خبرې لساره پیلوي. ولسمشر ټرمپ ویل چې امریکایي سرتیرو ته په خبرو کې ویل چې طالبان د سولې د یوې هوکړې غوښتونکي دي.
We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal.
ګورو چې دوی غواړي یو موافقه ته ورسیږي. دا به یو رښتینی موافقه وي ځکه چې دوی دا موافقه غواړي. خو چې هر موافقه وشي علت به دا وي چې تاسو خپل دنده خطر سره کړی. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته ومو ویل چې دوی ډیره ښه جګړه کوي.
وسلوولو طالبانو د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ټیم لاریون په کابل کې روان دی. لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. د دې انتخاباتي ډلې لومړي مرستیال عنایت الله بابر فرهمند پرون په کابل کې په یوه غونډه کې هیله څرګنده کړه چې نن به تاریخ جوړونکي وي. د کابل ګارنیزون قومندانۍ دا ویلي چې معترضان د وسلو د ګرځولو اجازه نه لري. د ثبات او هم پالنې ډله وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه شاوخوا درې وزاره رای چې دوی تقلبي بلی له سیستم څخه وباسي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د قانون پر خلاف کار نه دی کړی. د کاپیسا چارواکي وایي په یوه هوایي حمله کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د پوځي کمیټې تشپونو مسؤول وژل شوی دی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش نن ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو دغه پوځي مسؤول قاري نظرګل په لسای ولسوالۍ کې د افغانستان د هوایي ځواک د بي پیلوټ الوتکې په مرسته په نښه شوی دی. ښاغلی شورش وایي دغه کس په کاپیسا کې د طالبانو مهم غړی و چې د افغان قواوو په وړاندې په زیاتو حملو کې یې لاس درلود. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ویست انډیز له افغانستان څخه د کرکټ ټیسټ لوبه په نهه وکټو وګټله. دواړه هیوادونو په خپلو کې درې ورځنۍ او درې شلاوره مسابقې هم کړې دي. د 500 مسابقو لړۍ ویست انډیز خو د شلاوره مسابقو لړۍ افغانستان ګټلې ده. د پکتیکا په خیرکوټ او جانخیلو ولسوالیو کې د 15 میلیونو افغانیو په لګښت د یو 1.5 بستریز روغتون دوه استنادي دیوالونو او یو خامه سړک د جوړولو کارونه پیل شول. د پکتیکا والی مجیب رحمان سمکنایي چې پرون د ځینو ولایتي مسؤلینو په وینا دغه ولسوالۍ ته ورغلی و وایي
یو د جانخیل ولسوالۍ د 1.5 روغتون و چې هغه د 350 میلیونو افغانیو په ارزښت سره په ښه سټنډر او په ښه معیار سره جوړیږي. او بل د خیرکوټ په ولسوالۍ کې دوه استنادي دیوالونه و چې هغوی هم د 2 میلیونو په ارزښت سره جوړیږي. او یو دغه سړک چې اوس موږ په ویلاړ یو جغلي سړک ده چې 1 کیلومتره طول او امتداد لري او د 3.4 میلیونو افغانیو په ارزښت جوړیږي.
د پکتیکا قومي مشرانو غوښتنه کړې چې د دوی لپاره د بیارغونې نور کارونه هم وسی. سودان په دې هیواد کې د لرې کړی سوي دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند د ړنګېدو او د دې ګوند د پانګو د ضبطېدو امر کړی. تر څو میاشتنیو ناکراریو وروسته د شمال ختیځ افریقا د هیواد د ژمنه سوي ډیموکراسۍ پر لوري بل ګام واخیست. په سودان کې نویو چارواکو دغه راز د بشیر د واکمنۍ د هغه وخت قانون هم لغوه کړی چې پکې د ښځو د جامو او چلند لپاره ځانګړي مقررات ټاکل سوي او سرغړونکي په درو وهل کېدل. د سودان د حکومت په یو فرمان کې راغلی چې د بشیر د ملي کانګرس ګوند منحل شوی او د سودان د سیاسي ګوندونو له لیست څخه ایستل شوی. دغه راز زیاته کړي چې د دې ګوند ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره به هم یو کمیټه جوړه شي. عمر البشیر او د دې افراطي ګوند د 1980 میلادي کال د جون له 13 نیټې راهیسې د روان کال تر لومړیو په سودان کې واکمني وکړه. د روان کال په لومړیو کې سودان کې پراخ اعتراضونو نوموړی له واک څخه لرې کېدو ته مجبوره کړ. د چک جمهوریت د کرنې د وزیر په مشرۍ یو چکی هیات وروسته له هغې روسیې ته خپل رسمي سفر رالنډ او خپل هیواد ته ستون سو چې له مسکو څخه د روسیې کازان سیمې ته د الوتنې اجازه ورنکړل سوه. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې تر اوسه یې له مسکو څخه په دې اړه چې ولې دې الوتنې ته اجازه نه ده ورکول سوې کوم سپیناوی نه دی ترلاسه کړی. چارواکو ویلي چې د چکی چارواکو دغه هیات نږدې 10 ساعته د مسکو په هوایي ډګر کې منتظر و خو کازان ته د سفر اجازه ورنکړل سوه. کازان د روسیې د تاتارستان جمهوریت د چنیمای وګړي تاتاران دي او نیمایي نورې روسان. د جمهوریت په دې وروستیو کې د هغوی اعتراضونو شاهد و چې په مسکو کې د مرکزي چارواکو پر ضد پیل شوي وو. او د جاپان پخوانی صدر اعظم یاسو هایرو ناکاسون د 101 کلونو په عمر پرون مړ سو. ناکاسون له 1980 میلادي کال څخه تر 1980 میلادي کال پورې د جاپان صدر اعظم وو او د هغه مهال یې د امریکا له ولسمشر رونالد ریګن او د برتانیا له صدر اعظم مارګریت تاچر سره نږدې ملګرتیا جوړه کړې وه. ناکاسون د خپلې صدر اعظمۍ پر مهال د پخواني شوروي اتحاد سره د مقابلې لپاره له امریکا سره پر کلک پوځي یووالي ټینګار کاوه. نوموړی د خپل هغه اصلي په ترلاسه کولو کې بریالی نه سو چې تر دویم نړیوال جګړې وروسته جوړ شوي د جاپان سولې غوښتونکو اساسي قانون کې تعدیلات راولي څو دا هیواد وکولای سي چې په نړیوالو چارو کې نور پراخ رول ادا کړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې بیګا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته تللی و او هلته له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې دواړو ټینګار کړی که چیرې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. ښاغلی ټرمپ د هوکړه لیک په اړه وویل طالبان غواړي چې یو هوکړه لیک وکړي او دا به رښتینی هوکړه لیک وي، وبه ګورو چې څه کېږي. په دغه پروګرام کې د کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې د ټیم د پلویانو لخوا د نننیو پیل شوي مظاهرو په اړه هم تاسو ته جزئیات در اورو. دا هم اورئ چې په اروزګان کې د ازادي راډیو د یو راپور له خپرېدو وروسته یوې ښځې یوازینی زوی اوس ښوونځي ته ځي او دغه ښځه وایي چې اوس یې زوی له خطرونو بچ ده.
چې سبا خدای نه کرده بیا تعلیم و بیا تربیې سي بارنه د توریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خارۍ ته ځي.
سودان په دغه هیواد کې د لرې کړی شوي دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند ړنګېدو او د ګوند د پانګو د ضبطولو امر کړی دی. بیا هم خره غلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په لیدنه کې ټینګار کړی که چیرې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلی چې له خپل افغان سیال سره د بګرام په هوایي اډه کې هم لیدلی. ډونالډ ټرمپ په بګرام هوایي اډه کې امریکایي پوځیانو ته د وینا پر مهال ویلي له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. په دې اړه رحمت الله افغان له کابله جزئیات راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د افغانستان او د امریکا ولسمشرانو په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه بهر دی د ترهګرو ځالې له منځه یوړل سي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینه پال د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو ولیدي په افغانستان کې دی د تلپاتې سولې د تامین لپاره طالبان اوربان ومني.
په دې کتنه کې د امریکا جمهور رئیس د تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پرمختګونه ستایلي دي او جمهور رئیس غني ته د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ماتې له امله مبارکي ورکړه. د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار وکړ چې که چېرته طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید وربند ومني
تیرشپار ډونالډ ټرمپ پټاله فلوریدا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. هغه په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت یې فیل مرغ او کچالو پاخه کړي وو وخت تیر کړ. ډونالډ ټرمپ په باګرام هوایي اډه کې امریکایي سرتیرو ته ولیدي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوي. هغه وایي ګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږو. دا به یو رښتینې موافقه وي ځکه چې دوی دا موافقه غواړي، خو چې هر موافقه وسی علت به دا وي چې تاسې خپل دنده خطر سره کړی. زه غواړم له تاسې او له افغان سرتیرو مننه وکړم ځکه تاسې راته ویلیدي چې دوی ډېره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر وویل امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربان غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبان مخکې اوربان نه مانه خو اوس یې غواړي. ټرمپ همداراز تاکید کړی چې دوی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې د 12,000 او 14,000 ترمنځ ده 8,600 ته راکموي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور له مخې ښاغلي ټرمپ ویلي دي دای باور لري چې طالبان اوربند طالبواله دي. د ټرمپ د څرګندونو په اړه مو له طالبانو سره تماس ونیو، خو هغوی وویل چې په دې اړه به دوی له سیاسي مشرانو سره له سلام مشورو وروسته نظر څرګند کړي. د افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړی سفر دی. له دې وړاندې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 1993 هجري شمسي کال کې افغانستان ته راغلی و چې په باګرام هوایي اډه کې له خپلو سرتیرو سره لیدلی وو، خو پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی لیدو ته نه و ورغلی.
و هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګا په افغانستان کې په باګرام اډه کې سره کتلی دي. دواړو په خبرو کې ټینګار کړی که طالبان د سولې هوکړې لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. د امریکا ولسمشر د تانکس ګیوینګ په نوم د خاصو مراسمو د اداینې لپاره په باګرام کې د خپلو پوځیانو سره هم کتلی او هغوی ته وینا کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس هم په دغو مراسمو کې خبرې کړې دي. تر ډېره په افغانستان کې د داعش په ماتې باندې د افغان پوځیانو د بریاو خبرې عسکرو ته کړي، امریکایي عسکرو ته. همدارنګه ولسمشر ټرمپ ته د داعش د مشر د ابو بکر البغدادي د وژل کېدو په اړه هم مبارکي ورکړي او د هغوی میړانې ستایلې دي. په همدې اړه باندې د سیاسي چارو لکارپو نصر الله ستانګزي سره هم غږېدلی و دا چې افغانستان ته د ډونالډ ټرمپ سفر څومره مهمه دی او د سولې په برخه کې به څومره اغیزمن وي. ښاغلي ستانګزي سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د همدغه سفر په اړه د تحلیل پوښتنه کړې.
زه فکر کوم چې اصلي خبره دا ده چې امریکایان په دوه دلایلو باندې دا د اهمیت وړ قضیه ګڼي. اول دا چې د افغانستان قضیه دغې یو مستیج یو مرحلې ته رسېدلې ده چې باید امریکایان هغه نور کنټرول کړي، اداره یې کړي، مدیریت یې کړي، بلاندې د دې هېواد ټاپ شخصیت سره اړیکه ته په دې قضایه وغږېږي. مانا دا ده چې په ستراتیژیک لحاظ ورته اهمیت لري. د سولې د پروسې لپاره لکه چې له پیام نه معلومېده ښکاري چې امریکایان داسې قراین لري چې سولې ته د دې د فرمول پر مبنا لیږي شوی.
د افغانستان د اوسنی وضعیت لپاره ځانګړي توګه د سول لپاره دغه سفر څومره مرستندوی واقع کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دواړو خواوو د طرفین نه هم د افغانستان دولت او هم طالبانو ته یو ډول تشویقي حالت هم لري او دوم دا چې امریکایان خپل پالیسی په دې ارتباط مشخصوي.
او طالبانو ته څه پکار دي چې په دې حساس وخت کې باید څه وکړي؟ یعنی هغه غوښتنه چې د افغانستان د حکومت او د امریکا د اوربند اساسي شرط ده باید ومني؟
د ما عقیده دا چې پرته له اوربان نه د سولې مذاکرات مخته نه شي تلای. که مخته ولاړ شي نو ډېر اوږد مدت به ونیسي.
طالبان مجبور دي چې اوربان وکړي؟
که غواړي چې سوله وکړي اوربان هغه شرط ده چې د تفاهم زمینه مساعدولی شي.
او د ټرمپ دغه سفر خو به د امریکا د انتخاباتو له انتخاباتو منډو تر له سره تړاو نه لري، یعنی انتخاباتي منډه تر له خو به نه یو هڅه خو به نه
طبیعتاً هغه به دا کار وکړي. اما د ټرمپ مشکلات په امریکا کې دومره زیات دي چې دغه سفرونه نه شي کولای هغه ته یو ښه کمپاین.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصر الله ستانګزی او د افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په اړه همدارنګه دا چې د سولې په خاطر به دغه سفر څومره مهمه وي خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتل چې دولس شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو افریقا ته سودان په دغه هیواد کې د لری کړای شوی دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند ډنګیدو او د ګوند د پانګو د ولجکولو امر کړی. له دې سره د شمال ختیځ افریقا دغه هیواد لڅو میاشتو نارامۍ وروسته د دیموکراسۍ پر لور یو بل ګام اخیسته. په دې اړه احمد تکل جزئیات راټول کړي. همداسې په سټوډیو کې د تکل سره د سودان حکومت په کوم دلایلو د عمر البشیر ګوند ړنګ کړي او پر ضد نور اقدامات کړي.
مننه. د سودان د حکومت په یو فرمان کې ویل شوی دی چې د پخواني ولسمشر عمر عبدالبشیر د ملي اسلامي کانګرس ګوند منحل شوی او نوم یې د سیاسي ګوندونو له لست څخه مستل شوی دی. د ملي اسلامي کانګرس ګوند د انحلال فرمان د سودان واکمنې شورا او د صدر اعظم عبدالله حمدوک په مشرۍ کابینه د هغې لایحې له مخې ورکړی چې سرلیک دی د 1999 کال د جون د 13 نیټې د رژیم انحلال. په فرمان کې یادونه شوې چې د ګوند د ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره به هم یوه کمیټه جوړه شي. په فرمان کې ویل شوی چې د رژیم یا د بشیر د ګوند هیڅ عنصر ته به د لسو کلونو لپاره په هیڅ راز سیاسي فعالیت کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي. بشیر او د د اسلام پال ګوند له 1999 کال رئیس د روان میلادي کال تر لومړیو پورې پر سودان واکمني وکړه، خو د سږني کال په پیل کې په سودان کې د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې نوموړی له واکه لرې کېدو ته اړ شو. سرنګزای صاحب، د بشیر له لرې کېدو او د ډیموکراسۍ په پلوي له څو میاشتو مظاهرو وروسته د سودان واکمن جنرالان د سیاسي کړکېج د هوارولو لپاره د معترضانو له مشرانو سره د واک د شریکولو پر موافقه سلا شول.
د معترضانو نهضت چې تاسو یادونه وکړله او د دې باعث شوی چې د بشیر حکومت ړنګ شي، د بشیر د رژیم پر ضد مظاهرې کولې، په دې اړه څه نظر څرګند کړی دی؟
د ډیموکراسۍ په پلوي د معترضانو غورځنګ نوم یې البته همدا رسمي نوم و، د حکومت د پرېکړې ملاتړ کړی. واجدي صلاح چې د ازادۍ او بدلون لپاره په نهضت کې د شاملو ټولو جریانونو ویان دی، پر فیسبوک په یو بیان کې ویلي دي چې د پخواني رژیم ګوند به په بشپړ ډول منحل شي. د سودان د کارپوهانو اتحادیه چې د بشیر پر ضد د مظاهرو لړۍ لومړی همدې ټولنې پیل کړې وه، هم د دې اقدام ستاینه کړې. صدر اعظم حمدوک پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د ګوند د انحلال پریکړه له پخوانیو واکمنو د غچ د اخیستو په مقصد نه ده شوی، بلکې هدف یې د سودان د خلکو چې د دروغجنو کسانو لخوا ځپل شوي وو د وقار او عزت خوندي کول دي. او استانګزای صاحب، فقط یو خبره په پای کې یادونه کوم چې په سودان کې نویو چارواکو د بشیر د واکمنۍ د محل هغه قانون هم لغوه کړی چې پکې د ښځو د جامو او چرن لپاره او په نورو ټولنیزو برخو کې ځانګړي مقررات ټاکل شوي وو، او چا به چې له دې مقرراتو سرغړونه کوله هغه به په درو وهل کېدل.
مننه کوم احمد تکالو، د سودان د لری کړای شوی دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند منحلي دوه او د هغه ګوند د پانګو د ضبطولو په اړه باندې له موږ سره جزئیات شریک کړو. حکومت د سودان نوی حکومت دغه پریکړه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم پلویانو ځای ځای لاریون کړی دی. دغه ډله وایي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کوي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. وربشو کابل ته د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د دغو لاریونو په اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. له موږ سره په دې اړه خبرې وکړي.
بارستان زه سپتاست او وردونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن ټاکل شوی و چې د افغانستان د جمهور ریاست دیو ټیم چې د ثبات او پالنې ټیم ده په کابل کې د دوی په وینا د پاک او ناپاک رای د بلتون یا د فساد په اړه باندې مظاهری وکړي. مظاهرین نن سهار د کابل له څو ولایتو له سیمو نه راپیل سولې، د دشت برچی او د عبدالحق صدر الله همدارنګه د خیرخانې لخوا، نو د پخواني ټاکل شوي ځای په ځای له مخې چې ویلي وو دوی به پښتونستان وار ته سره راټولېږي، هلته مظاهرې مظاهره چیان نه وي رسېدلي دي. هلته د ازادي راډیو خبریال د مخ شیبه مخکې ما ته وویل چې د پولیسو او د دې مظاهره کوونکو د تنظیمونکو ترمنځ باندې خبر نو وروسته پولیسو دوی ته اجازه ورکړه چې پښتونستان وار ته داخل شي، هلته ولاړ شي. له دې نه وړاندې د کابل ګارنیزون د همدې مظاهرې لپاره د راټولېدنې لپاره د حضوري چمن یاد کړی و. د مظاهرو ځینو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل چې دوی زرګونو کسان دغلته د راتلو په حال کې دي او ځینې رسېدلي دي، خو دا چې دقیق معلومات ځکه څوک نشي ورکولی چې تر اوسه پورې بشپړ هغه کسان چې د مظاهرو کې ګډون کوي دوی ته نه دي رسېدلي دغه سیمې ته.
په عکسونو کې خو داسې ښکاري چې زرګونه نه دي، ځکه چې عکسونو کې کم ښکاري د دوی شمېر. دوی وایي چې را روان دي له نورو سیمو هم که څنګه، او څنګه دا ځای تبدیل شوی دی ځکه چې حضوري چمن یې ورته ټاکلی و چې هلته باید مظاهرې وکړي.
مخکې ما په خپلو خبرو کې وویل چې د ثبات او همپالنې ټیم ځینې چارواکي وایي چې دوی ټاکل شوی د زرګونو کسان دلته راسي او زرګونو کسان روان دي، خو ځکه دقیق شمېر څوک نشي ورکولی چې تر اوسه پرې بشپړه کسان نه دي راغلي، دلته نه دي ټاکل شوي. پخوا ټاکل شوی وو چې دوی د حضوري چمن سره هلته سره راجمع شي او خپله پرېکړه لیک ولولي. د کابل د پولیسو همدارنګه د مظاهره چیانو د تنظیمونکو ترمنځ له خبرو وروسته بعضې د مظاهره چیانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې دوی د پښتون سنوار تولار سی التم کړه کمیونټی د ابر نیول سوي د ارش او خواته د ابر جديدي خطروس پر بش پر لند راټول سوي سړی وای چې
مننه رحمت الله افغان، مننه د اعتراضونو په اړه باندې لمک سره خبري وکړلې. د ثبات او همپالنې ټیم چې مشري ډاکټر عبد الله عبد الله کوي ویلې دي چې نن به پلویان په کابل او ځینو نورو سیمو کې مظاهره کوي. دوی دا ورځ تاریخ جوړون کې ورځ بللې ده. د کابل ګارنیزون بیا ویلې دي چې مظاهره چان دي وسلې لزان سره نه راوړي او دارنګ په ټاکلي ځای کې د مظاهره وکړي. وربشو روزګان ته، په روزګان کې د ازادي رادیو راپور د یو ماشوم او کورنۍ ژوند ور بدل کړی دی. دا چې څنګه په روزګان کې یوې ښځې شاوخوا یو نیم میاشت وړاندې بل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلی وو چې نغواړي زوی په لخطرات سره مخ شي. هغه ویلی وو چې هیله لري زوی درس وایي او لټولو نامنۍ او ناخوالو لري پاتې وي. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه راپور را لګلی او لمړی د همدغه خزي په غاک پیلېږي.
چې سبا خدای نه کرده بیا تعلیم او بیا تربیې سي بارنه د تورستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خواري تزیز ما یو دانه.
پنځوس کلن فاطمه چې یوازې یو څوارلس کلن زوی او ولوړې لري خاوند د رواني جګړې پر مهال وژل شوی او هر ورځ خپل دغه یوازنی زوی لاسنیولې په دې خاطر تر درې کیلومتره مزل وروسته تر ښوونځي بیایي تر څو نالوستې لوی نسي او بیا وروسته د وسلوالو مخالفینو لیکو ته ولاړ نسي. د دوی میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې ارمان یې دا دی چې زوی په خصوصي ښوونځي کې هم زده کړې وکړي. د ازادي راډیو راپور وتوانېدی چې د دې دا ارمان پوره کړي. د دې بې سرپرسته مور څوارلس کلن زوی نجمل خدا غاته اوس په ترینکوټ ښار کې د ازادي راډیو تر راپور خپرولو وروسته د اقرا په نوم د خصوصي ښوونځي مسؤلینو په وړیا توګه د تدریس زمینه برابره کړې. نجمل خدا غا په دې ښوونځي کې د انګلیش تر څنګ د کمپیوټر زده کړې هم کوي. دی زیات خوشاله دي.
ګر ارمان درلود چې د جګړې شي راز هم ته شي دا کوم دا شو درس ورته وایي. اوس هاو
موږ جمعای کوم پریډیو
د دې ښوونځي مدیر نظر محمد سباون وای نجمل خدا غا ډیر لایق دی او دی هر ورځ په موټر کې وړي او راوړي. سباون وای د نجمل خدا غا پاړې معلومات د ازادي راډیو پر پاڼه موندلې. د ازادي راډیو د راپور په مرسته نه یوازې دا چې نجمل خدا غاته د زده کړې زمینه برابره شوې، بلکې د دغې کورنۍ سره د څلور میاشتو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه. پنځوس کلن فاطمه وایي د سهار او ماښام ډوډۍ نه لرل، خو د دغه څلور میاشتو لپاره هغه ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکول شوي لکه څنګه چې نور بډای خلک خوري او لري.
آزادی رادیو سډیر خوشاله يم چې د ازمر راغې در یو ځای ورسوي دا د مسلمان کوه مک را سره وکي د نور کوه مک په یله يم چې هم دغه نه درلوند چې د پیاز سره نیولې د مالګې سفر دنیا باندې دغه کور بم وستاتم زه د ښکارا کم د خدای په خدای کې دغه نشي بیا یو مان وړو چې پراته دي کبل پر دنیا دغه نشي چې ماسه یا پوخ کو یا راوا
دا یوازې دا کورنۍ نه ده چې د ازادي راډیو د راپور په خپرولو په کورنۍ ژوند کې تغییر راغلی، بلکې له دې وړاندې هم په ترینکوټ ښار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د خلکو په ژوند کې تغییرات راوستلي چې دوې ښه بېلګې په ترینکوټ ښار کې دي. دغه راز شاوخوا یو کال وړاندې ازادي راډیو په ترینکوټ ښار کې د محیب الله په نوم پر یو معلول ماشوم باندې هم چې ښوونځي ته پر سینس کې دی راپور اخیستی وو، چې وروسته د ازادي راډیو د راپور په خپرولو سره هغه ماشوم اوس ښوونځي ته په ویلچر کې ځي او له یادې کورنۍ سره زیاتې مرستې هم وسوي او دغه ماشوم د درملنې لپاره بهرني هیوادو ته هم انتقال سو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د پکتیکا په خیرکوټ او جانیخیل ولسوالیو کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت د یو دیرش بستریز روغتون، دوه استنادي دیوالونو او یو خامه سړک د جوړولو کارونه پیل شوي. د یادو ولسوالیو مشرانو د دې پروژو د پیل هرکلی کړی، خو غوښتنه یې کړې چې افغان حکومت دې دوی ته نوره پاملرنه هم وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی چې د پنځشنبه په ورځ د ځینو ولایتي مسؤلینو په ملتیا یادو ولسوالیو ته ورغلی او رسنیو ته وویل چې په دې کې یوه په جانیخیلو کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت د دیرش بستریز روغتون پروژه، خیرکوټ کې د دوه استنادي دیوالونو او د 2 کیلومتره په اوږدوالي د خامه سړک د جوړولو پروژې شامل دي. د پکتیکا والی د جانیخیل او خیرکوټ د ولسوالیو له اوسیدونکو قدردانی وکړه چې د رغنیزو پروژو په پلي کېدو کې حکومت سره همکار دي.
یو د جانیخیل ولسوالۍ د 45 روغتون و چې هغه د 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت سره په ښه سټنډر او په ښه معیار سره جوړیږي، او بل د خیرکوټ په ولسوالۍ کې دوه استنادي دیوالونه و چې هغه هم د 2 میلیون په ارزښت سره جوړیږي، او یو دغه سړک اوس موږ په ویلاړیو یو جغلی سړک ده چې 2 کیلومتره طول او امتداد لري او د 3.4 میلیون افغانیو په ارزښت جوړیږي. زه په ځای بولم چې د پکتیکا ولسونو خصوصا د جانیخیل او د خیرکوټ ولسونو نه د زړه د تله مننه وکړم چې د دې پروژو په عملي کونه تطبیقونه کې د دولت سره په ټوله مننه سره همکار دي.
د خیرکوټ او جانیخیل قومي مخورو هم له ولایتي ادارې مننه وکړه چې د دوی د غوښتنو سره سمې په یادو سیمو کې پروژې پیل کړي. دوی په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړي چې د یادو پروژو په پلي کېدو کې به د امنیت په ګډون هر ډول همکاري وکړي.
تاسو یادې کړي پروژې له جماعت تر سړک تر شفاخانې تر هغه پورې دغه ټول نو موږ ډېر ممنون یو. تاسو خو په دغه حالاتو کې په دغه باندې سترګې نس پټولای ډېر کومک سوی له موږ سره نور موږ د خدای تعالی ته ټروفیک لري چې موږ سره غاښ نور کومکونه وګیږي.
مشکلات به دا شی وي چې دا لګه ټول خلکو یو او به یو بل طرف ته فصلونه خرابول. دا ډېره ګټه د منطقې بار
یا خیر کوټ په لوی ولسوالۍ کې داسې پروژې روانې دي او عملي جوړیږي. خدای دې وکړي چې موږ ته دغه کار نور هم داسې ګړندي شي، نو دغه به انشاءالله موږ له دولت سره وګه په وګه ولاړ یو.
د پکتیکا د جانیخیلو او خیرکوټ ولسوالیو مشرانو او ځوانانو د ولایتي ادارې له مسؤلینو وغوښتل چې په یادو سیمو کې نورو برخو کې هم د اساسي پروژو پلي کېدو ته پاملرنه وکړي. پکتیکا والو مشرانو ویل د حکومت او ولس ترمنځ د متقابل همکاری لاره داده چې د دوی اړتیاوې او غوښتنې واورېدل شي او په عملي کېدو کې د دې پروژو په شان عملي کارونه وشي.
ستاسو له پیغامونو
ما د غزنی د والي سوالندانه خواهش ده وروره چې دغه مکبره او باقي نور وتلي په کرابو کې دغه موټرونه روپۍ خري د خدای په خاطر دغه غمري وخوري وره ټول د چور چور د یاره په ستا وینوري 500 روپۍ غوړي اره په ستا له شپې له خوټو نور وتلي وي د کرابو کې په ستا دا پاس کارکټ کې دا مکبر کې دا یو بجانډ کې دا دغه چور چور د خدای په خاطر د موټرونو غمري څخه وخوري وسلام به سره خدای دې مال.
السلام علیکم جناب راته ولایت دغه ولسوالی د رګریشن د کلیک خبر خبره کوم هر د ماجوري د شپږونه شیر مرسته کومه کړي دا د ژوند د یخنیو د ستمو سره د مشکل کې او موږ هم څه ورته مخامه ورسوي. السلام ما پیغام ازادي راډیو زده دي چې په کندهار کې د شخصي پانتونو او کې د اکثره استادانو نظریه جهادي نظریه دي. نو زما د کندهار ولایت او د افغانستان د وزارتونو څخه مو د ولسمشر د دې سرداد وایله ده چې شاید یوازې په کندهار کې دا حالات نه وي، په ټولو حالاتو مرکزونو کې به هم دغه حالات دي چې استادان اکثره دغه کم اسلامي درسونه ورته وایي، د دې نظریې اکثره جهادي نظریې دي. نو زما هیله ده چې دغه دې ختم کړي دغه کارونه دي، او په هغه استادان چې دیني مضمونونه مطالعه کوي د دغو څخه راوغوښتل شي، او یا پر ځای نور استادان موږ ته راوستل شي. موږ دغه کم استادان نه غواړو، او ډېر سخت دریځه طبیعت ته دي، ډېر زیات سختي کوي. زما هیله ده چې دغه د دې نظریې اور ختم کړي، او یا د پوهنتونونو چېر شي واخلي، پر ځای موږ نوي استادان مقرر کړي، تکړه استادان چې هغه د جهادي خبرې نه کوي. مننه ازادي راډیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنې کې ټینګار کړی که طالبان رښتیا د سولې یوې موافقې ته رسېدل غواړي، دوی باید اوربان ومني. جمهوري ریاست په ویلامه کې ویلي چې له ولسمشر ټرمپ سره په کتنې کې پر دې هم ټینګار شوی چې د ترورستانو ځالې دي له افغانستانه بهر له منځه لاړې سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همبالنې ټاکنیز ټیم لاریون په کابل کې روان دی. لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کېږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. د کاپیسا چارواکي وایي چې په یوه هوایي حمله کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د پوځي کمیټې تشپنو مسؤول قاري نظرګل وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیکا په خیرکوټ او جانخیلو ولسوالیو کې د 15 میلیونو افغانیو په لګښت د یوه دیش بیستریز روغتون، دو استنادي دیوالونو او یو خامه سړک د جوړولو کارونه پیل شول. ویست انډیز له افغانستان څخه د کرکټ ټیسټ لوبه په 9 وکټو وګټله. سودان په دې هیواد کې د لرې کړی شوي دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند ړنګېدو او د دې ګوند د پانګو د ضبطېدو امر کړی دی. د چک جمهوریت د کرنې د وزیر په مشرۍ یو چیکي هیات وروسته له هغې روسیې ته خپل رسمي سفر را لنډ کړ چې له مسکو څخه د روسیې کازان سیمې ته د الوتنې اجازه ورنکړل شوه. د چک حکومت ویلي چې په دې اړه یې له روسیې څخه سپیناوی غوښتی دی. او د جاپان پخوانی صدر اعظم یاسو هایرو ناکاسون د 101 کلونو په عمر پرون مړ شو. ناکاسون له 1902 څخه تر 1908 لدې کال پورې د جاپان صدر اعظم وو، او هغه وخت د امریکا له ولسمشر رونالد ریګن او د بریتانیا له صدر اعظم مارګریت تاچر سره نږدې ملګرتیا جوړه کړې وه. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم د ازادي راډیو لخوا د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام د رحمت الله افغان په کوربتوب خبريږي.
زما رایا، زما حق. د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زمارای زم حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش څرنګوالي ته ځانګړې کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 26 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پای ته رسیدلې. د دغه کمیسیون چارواکي زیاتوي چې په ولایتونو کې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له لوري د دغه پروسه مخه ډب شوې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اعلامیه کې راغلی چې په 26 ولایتونو کې لیو له سو زیاتو محلونو رای باطل اعلان کړي. دا چې د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه څنګه پر مخ ولاړه، د رایو لومړنۍ پایلې به کله اعلانېږي؟ په دې اړه مبحث را بللی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویانده شیما عالم سروش، او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویانده سمیره رسا سره په سټوډیو کې میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی.
لرم سروش که دو انتخاباتو دو ورستی اپدیت پاره باندې درنو اوریدم کو ته معلومات ورکین.
تشکر. با عرض سلام خدمت همه شنونده های شما. خب قسمی که مردم افغانستان هم در جریان هستن، ما تانستیم که به ولایت هایی که به تفتیش و بازشماری برای تعداد بیشتر ولایت ها یعنی به تفتیش و بازشماری شدن و دو ولایت که باقی مانده ننگرهار و قندهار هستن که انشالله همکارای ما که در ولایت ها هستن به عنوان هیئت رفتن تلاش دارن امروز ختم بکنن و هفت ولایت دیگه شما در جریان هستن که متاسفانه هنوزم بنابر اعتراض بعضی تیکت های انتخاباتی هنوزم مسدود است و باز کرده نشده که همکارای ما بتونن اونجا کار خود پیش ببرن.
دولش چی سیستم ته ده غوره داخل دل پروسس حکومت پر رسیدگی.
خب از ولایت هایی که آمدن آماری که از ولایت ها آمدن بر ما یعنی وارد سیستم که شد و بعد از تلفیه کاری و انتیک که صورت گرفتن، از 2423 محلی که داشت و 1179 محلی از طرف کمیسیون مستقر انتخابات تای فیصله باطل اعلان شدن. تمام کارها تمام است در مرکز و تنها دو ولایتی که باقی مانده تا هنوز کارشان ختم نشد، منتظر این هستیم که کندهار و ننگرهار ختم شود. به هفت ولایت که باقی مانده اگر رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بتانن امروز فردا طرفین قناعت بتان و دروازه را باز بکنن و کار پیش ببرن، نتایج انتخابات و زودترین فرصت اعلان می شود.
تدوان ده اولتون وکرد انتخابات خپلوا کمیسیون سمو ده ماخ ویلی و چه ممکن مونږ په دې اړه باندې مرسته پریکړو فیصله وکم، بلخو هغه انتخاباتي ټیکټونه یا انتخاباتي ټیمونه چې دغه ولایتونه بند کړی دوی وایي چې کچېری انتخابات خپلوا کمیسیون غواړي مونږ سره دغه ولایتونو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه باندې خبرې وکړي مونږ چمتوي کمیسیون پریکړو ورسته کوي.
تو فعلا رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در حال گفتگو و از طریق گفتگو میخواین این موضوع را حل بکنن و هنوزم فیصله در هفت ولایت هنوز نگرفتن. همین اکنونی که ما با شما صحبت میکنم و احتمال داره که اگر طرفین قناعت نکنه در قسمت هفت ولایت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات فیصله خود اعلان میکنن که آیا هفت ولایتی که اگر طرفین قناعت نکنن باز میشه یا خیر، بعد وقت فیصلش با مردم افغانستان شریک میکنن که به هفت ولایت یا نتیجه ابتدایی به هفت ولایت باید متعلق باشه یا در حالت تعلق در آورده شه یا یکم نتیجه قبلی با همراه با مو اعلان بکنن.
یعنی دست ولکی چه ممکن دید خبات خپلوا کمیسیون یا پلاوی ولگی شمال ولایتونو تا هغه چاس را وګوري چې دفترونه بند کړی دي.
تا فعلا رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همراه بزرگای که اصلا تیکتای انتخاباتی که در مرکز نمایندای اونها قرار دارن همراه اونها وارد گفتگو هستن و چندین جلسه گرفتن، تا هنوز مو جلسه ها نتیجه نداده و رهبری تا فعلا نتیجه یا اینکه تصمیمی نگرفتن که بتانن که به ولایت سفر بکنن امرای مردم ببینن و یا اینکه ریزلشت هایی که موجود است اونجا اسنادایی که موجود است او را به مرکز انتقال بدن، در این قسمت تا هنوز تصمیم نهایی نگرفتن و امروز قرار است یک نشست رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و یک جلسه داشته باشن تا اینکه تصمیم بگیرن در قسمت هفت ولایت که با سرنوشت هفت ولایت چه خواهد کردن.
او دولی سه چید انتخابات خپلوا کمیسیون مدد لبنانی پایل کلیلانی؟
خب بس همین، اگر رهبری کمیسیون مستقل انتخابات از نامش و ایداز که بتانن که انتخابات مدیریت بکنن و انتخابات به شکل خوب مدیریت بکنن و از آرای پاک مردم محافظت بکنن، اگر در صورتی که هفت ولایت باز نشه و طرفین قناعت نکنه رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بدون شک یک تصمیمی میگیرن که باید مردم بیشتر از این در انتظار نمانن که مردم افغانستان انتظار خیلی بیشتر کشیدن و همه مسائل به انتخابات ربط داره که موضوع انتخابات یک موضوع خیلی جنجالی و یک موضوعی شده که به اقتصاد مردم و تمامی مسائل زندگی روزمره مردم تاثیر مثبت و یا تاثیر منفی گذاشته. اگر در صورت که بیشتر از این دوام بکنه کمیسیون مستقل انتخابات یک تصمیم نهایی خواهد گرفت. به رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همیشه تلاش کنه که با شرکای انتخاباتی موضوعاتی که گنگ است یا موضوعاتی که به ذهن اونا مشکوکیت ایجاد میکنن به روی اون موضوعات صحبت بکنن تا اینکه طرفین و شرکای انتخاباتی را بتانن که یعنی قناعت قانونی داده بتانن و فراقانونی نه. به همین دلیل اگر رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همیشه تاکیدش بر این است که آنچه که سرنوشت اینا را تعیین میکنه مبنایش رأی مردم افغانستان است نه تصمیمی کمیسیون کمیسیون مستقل انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات تنها از آرای پاک مردم افغانستان محافظت میکنن. اگر در صورتی که تیکت‌های انتخاباتی با ما همکار باشن و اجازه بدن که ما بررسی خود تکمیل بکنیم، مبنای بازشماری و یا تفتیش همین است که آرای پاک از آرای سفید، پاک ناپاک جدا شود تا اینکه مردم اطمینان حاصل بکنن که رای پاک چقدر موجود بوده و رای ناپاک چقدر موجوده و نگرانی که اینا دارن به این نگرانی اینا پاسخ داده شود.
دین انتخاباتی ټیکټونو گواخونه کړی دی کچره پایل اعلانی کی موږ پراخ مظاهری وکي دغه ټول گواخو ته کتل سره انتخابات خپل کمیسیون ژمن ده چې پایل اعلان کی.
به شما فکر بکنن که در انتخابات ریاست جمهوری 18 نفر کاندید بودن و 14 نفر وارد رقابت شدن و این 14 نفر هر 14 اینا رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور نمیشدن، بالاخره از بین اینا یک نفر میشن و طبیعی است که وقتی نتیجه ابتدایی اعلان شوه یک تعداد تیکت انتخاباتی موافقن با این نتیجه، تیکت انتخاباتی دیگه ناموافقن و حق دارن، به دلیل که همه اینا وقتی که خود کاندید میکنن به عنوان این که بتونن که به کرسی ریاست جمهوری را اشغال بکنن و به حق اعتراض مدنی حق مسلم ایناست، اما امیدوار هستم که نهادها و شرکای انتخابات که مسئولیت خودشان دارن در قسمت ادای مسئولیتشان یعنی بیشتر توجه بکنن، به دلیل که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم مدیریت انتخابات پیش میبرن، نظارت انتخابات پیش میبرن و در قسمت امنیت انتخابات و امنیت کارمند و امنیت دفاتر ولایتی و آنچه موضوعاتی که برمیگرده به مسائل امنیتی برمیگرده به نهادهای امنیتی و نهادهای امنیتی است که باید جلوی او را بگیره، به دلیل که کمیسیون مستقل انتخابات یک نهادی است که کار خود به بی‌طرفی و یک نهادی است که همیشه از طریق گفتگو و از طریق قانون اینا پیش میره، نه از طریق زورآزمایی و نه از طریق اسلحه و نه از طریق کدام کار اجرایی، به دلیل که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به مردم معلوم است که نه تفنگ دارن نه زور دارن نه دیگه.
د انتخابات خپلواک کمیسیون ځین انتخاباتي ټیکټونه دی خاص انتخاباتي ټیم په پلوي تورنوي د څومره وخت لري؟
یک چیز باید به مردم افغانستان واضح بکنیم که کمیسیون مستقل انتخابات و یا رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همیشه از طریق رسانه ها و از طریق کنفرانس های مطبوعاتی همیشه برای مردم یک چیز را تاکید کردن که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات استقلالیت خود و یا بهترفی خود حفظ میکنن و به هیچ جناحی اجازه مداخله در کار کمیسیون مستقل انتخابات نمیتن و تحت هیچ فشاری و تحت هیچ شرایطی به هیچ جناحی تسلیم نمیشن. آنچه که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم میگیرن بر مبنای لایحه و بر مبنای اصول و قانون و قوانین افغانستان هستن. امیدوار است مردم افغانستان در این قسمت با ما همکار باشن و آنچه که نتیجه که از شش میزان به مردم افغانستان ارائه میشن نتیجه است که مردم افغانستان تصمیم گرفتن نه رهبری.
لدین اولاد انتخابات خپلوا کمیسیون که بزنگری توګه د کمیشنرانو ترمنځ نظر اختلاف موجود اوس هم د ورسته پایلو د ممکنه اعلان پاره باندې د نظر اختلاف سته که د لمنځه تللی.
خب در قسمت بحث اختلاف نظر یک چیز را باید واضح بگیم که در هر نهادی که همزمان در یک موقف چندین نفر میان فکرشان ایده هایشان یعنی دیدگاه هایشان متفاوت میباشه، ولی در قسمت منافع مردم افغانستان و در قسمت این که بتانن که یک تصمیم قانونی بیرن در اون قسمت اختلاف نظر وجود نداره و در قسمت نتایج ابتدایی رهبری که مثل مستقل انتخابات و هیچ گونه اختلاف نظر ندارن و همیشان تلاش میکنن به خاطر منافع مردم افغانستان و به خاطر اینکه بتونن دموکراسی را به شکل درست به مردم ارائه بکنه تلاش میکنن.
لدین اولاند موږ تاسو خپل ولیدل پر رسنه کې ځینې د اختلاف د کمیسیون ترمنځ اختلافات را برسی رسول، په داس حال کې چې موږ قوانین لرو، لوایح لرو، مقررات لرو، لدی برسی بیا هم اختلافات د پسمانه.
متاسفانه وقتی که شما در یک نهاد که همزمان چندین نفر در یک موقف یکسان قرار میگیرن، ادعاهایشان و دیدگاههایشان و رفتارشان همه چیزشان متفاوت است، ما نمیتونیم بگیم که همهشان یکسان هستن، ولی در قسمت برخورد قانونی دیدگاه های کلشان یا به خاطر منافع مردم افغانستان دیدگاهشان یکی است، ولی قانون به اینا اجازه دادن و که وقتی که یک طرز عملی که اینا می نویسن و می خواین که فیصله بکنن در فیصله اینا حق مسلمشان است که در مخالفت امضا بکنن یا در موافق امضا بکنن، حقشان هستن. ولی او دیدگاه های خودشان دارن و امین که وقتی هفت نفره که در یک موضوع تصمیم می گیرن، اگر دو نفرشان مخالف باشن و پنج نفرشان موافق باشن، بدون شک نصابشان تکمیل است و او فیصله قابل اجرا است.
هر ممکنه عملیاتی راپور چه ممکن ده در نشار لخوا ده کمیسون بورد توسط پرسی دغه راپور بشپړ سوی؟
خب در بحث این که آنچه که از طرف دارالانشا و یا رهبری دارالانشا به کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت می‌ورزه، در پرتو قانون و در پرتو صلاحیت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات او را قابل اجرا هستن و اجرا میکن، بعد از غور و بررسی ها قابل اجرا است. دقیقا رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همراه با دارالانشا تمامی پروسه های عملیاتی شما میدونید که از طریق دارالانشا قابل اجرا هستن. آنچه که از طرف اینا به رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت می‌ورزه و آنچه که از طرف رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به دارالانشا مواصلت می‌ورزه، اینا یعنی مطابق قانون باشه قابل اجرا است.
انتخابات خپلواک کمیسیون 8255 محلونو چې بیا تفتیش دتللی پدی کې شاوخوا یو لسو محلونو رای باطل اعلان شولې.
خب بحث باطل محلات که از طرف رهبری کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شد، یک بحثی بود که شما در جمع بودید. تیکت‌های انتخاباتی روی 300 هزار رای هنوزم نگرانی خود داره و هنوزم پافشاری داره برای اینکه باید باطل شوه، ولی رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز از زیر ایسی نمیتونستن که یعنی 300 هزار رای و شهروندان افغانستان در بدترین شرایط آمدن رای خود استعمال کردن از اینجا ایستاد شون و تصمیم بگیرن و طلب بکنن که باید باطل شون. بنابر این اساس به هیئت تفتیش و بازشماری ما در ولایت ها رفتند و اونجا امور ریزلشت ها با ریزلشت هایی که موجود است و یا مشکوکیتی که بود، دستگاه هایی که در ولایت ها رویشان جنجال هایی که بودن روی اسناد اینا، بعد از بررسی هایی که اونا به انجام دادن و به رهبری کمیسیون مستقل انتخابات آنچه که نتیجه اونا بودن سپردن و وقتی نتیجه را دیدن در این محلاتی که 1179 حالی که وقتی دیدن که مشکلات جدی هست و به تعدادشان ریزلشتایشان یعنی واقعا چالش و مشکل داشت و تعدادشان اما به معلومات بایومتریکی موجود نبود و یا اینکه به بعضی محلات اجازه بدین در این قسمت یک چیزی را بگویم که در بعضی محلات وقتی که بر ما راپور آماده بودن که به عنوان رای دهنده، در حالی که اونجا محلات باز بودن و کسی رای دهنده نداشتن، اما بر ما معلومات به عنوان رای دهنده از اونجا موصلت ورسیده بودن. بنابر این دلیل رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بعد از اینکه تیم تکنیکی ما بعد از بررسی ها تصمیم گرفتن که 1179 محل باید باطل اعلان شود.
یعنی دست دومره رای دی چی دی انتخابات و پراتلون که برخلیک منی تاثیر واچی پایلو بنده؟
خب وقتی که 1179 محل حذف میشه، بدون شک به تاثیر خود روی تعداد آرا دارایی را نباید فراموش بکنیم، ولی روی نتیجه به هیچ و هیچ گونه تاثیر نداره، به دلیلی که تفتیش، بازشماری، پاک کردن آرای ناپاک از پاک، اینا یکی از مسئولیت های کمیسیون مستقل انتخابات است که بعد از بررسی ها باید نتیجه ابتدایی را اعلان کنه.
غلط رسم را رسد که دقا دی شپک بیستو ولیتونو دی رای دی بیاش میرن دی تفتیش بارده بندی را توی تاسی نظرین علت موجود دو دقا رای چه دول باش میرن توی بیا سنگ تفتیش شدی.
سلام و وقت شما بخیر، همچنان سلام خدمت خانم شایما و شنونده های عزیز شما. بازشماری آغاز شد، ولی برخلاف از این که اول اختلاف ها میان دستای انتخاباتی و کمیسیون ایجاد شده بود باید حل می شد و سپس برمیگشتیم بر بازشماری آرا، ولی متاسفانه یک بار دیگر بازشماری آرا در عدم حضور داشت از نماینده های تکت های انتخاباتی صورت گرفت. اما همکاران ما اونجا حضور داشتند و در بعضی از ولایت ها و در جاهایی که بازشماری صورت گرفته به شمار ما وقت نظارت کردیم، تا هنوز گزارش جمعی که حاصل بازشماری را که وقت کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده، یک گزارش توحیدی را ما فقط تا چند روز دیگر انشالله تایید خواهد کردیم و با رسانه ها در میان بگذاریم. ولی در کل نظارت خوب بودم و مشکلات خود را همچنان داشتم.
کو مشکلاتو؟
وقتی که بعضی از محلات باشماری شده، در اونجا تکت‌های انتخاباتی که مثلا یک دو تکتی که ناظرین حضور داشته، مطمئنم در اون قسمت رای از اونها بیشتر دقت صورت گرفته، ولی تکت‌های انتخاباتی که نماینده از اونها حضور نداشته، متاسفانه از سر ازو به آسانی عبور شده و محق به حقدارش تا حد نرسیده. که مشکلات متاسفانه در باشماری وجود داشته. وقتی گزارشات مستند و موثق آخرین گزارش ما می‌خوایم به دست ما قرار بگیره، بعد از اون با کمیسیون و همچنان با رسانه‌ها شریک خواهیم کرد. ولی یک جایی که نمیشه نقد کرد، چون کمیسیون به وضاحت گفت که تمامی نهادهای ناظر و دستای انتخاباتی باید حضور پیدا کنن و این باشماری آغاز شد، و اما مشروعیتش زیر پرسش میره به دلیل از اینکه تکتای انتخاباتی نمایندگیشان و نماینده‌هاشون اونجا حضور نداشته و حداقل در قسمت شفافیت نگرانیشان بیشتر خواهد
بود. تغشا خوی اول سواره چه باطل اعلان سوی ده خوم دیر زیاد رای دی ممکن دی انتخابات پسر نویش بر خلیک منی تاثیر واچی دغه چه باطل دی خلق رای دی دغه چه کم بطلان کم شرایطو دغه دقیقو
پیشتر را خانم شایما ذکر کردن. در طرز العمل به صراحت گفته شده که رای که معلومات بایومتریکی نداشته باشه، یعنی غیر بایومتریک باشه، باطل است. اینا رای باطل را باطل کردن، چون وقتی که او معلومات بایومتریک نداشته خود از او باطل است. نیاز نیست که شما مثلا مرده را بکشین. ای همه قسم یک چیز شده، چون رای باطل باطل است، با او خودش باطل است وقتی که معلومات بایومتریک نداره. طرز العمل خودش گفته که رای که معلومات بایومتریکی نداره یا غیر بایومتریک باطل میشه. بنابراین وقتی که اینا میگیرن، این به نوع چشم به خاک به چشم مردم خاک زدن است. یعنی اینا رای باطل شده را باطل کردن. اینا بهتر است در قسمت تفتیش و بازشماری اونایی که مشکل داره و اختلاف نظر در موردش به میان آمده، در اون قسمت باید تصمیم گرفته شود، تفتیش باز ماری شود و نتیجه از او به خاطر قناعت شرکای انتخاباتیشان و طرفای انتخاباتیشان که زینف هسته با اونا به وضاحت گفته شود و قناعت شناسه شود.
بداست حال که چه ده او ولیتونو ده رای و برخلیک تر وست روخانه نده انتخابات خپلوا کمیسون حدسه که چه ده پدی علمان دیو پریکری تورسیگی پدی علا کراتوه چه ده پریکر با چه دول پریکری تاسی معلومات سده؟
ما اول فکر میکنم، البته ما فکر میکنیم نهادهای مشاهد و ایره به عنوان پیشنهاد بر کمیسیون مستقل انتخابات مطرح کردیم در آخرین دیداری که با رهبری کمیسیون مستقل انتخابات داشتیم. اینا اول باید تکلیف حقوقی 7 ولایت را حل بسازن. اینا با رهبران تکت‌های انتخاباتی دیدار و گفتگوی داشته باشن در حضور داشت نهادهای ناظر و رسانه ها، تا ما قضاوت و تحلیل درست بتانیم که آیا طرفهای انتخاباتی که تکت‌های انتخاباتی مشخصان باشه، اینا در مطابقت با طرز العمل و قوانین در حرکت نیست و نمیخوان تا قناعت را حاصل بکنن، قناعت قانع شون، و یا ای که کمیسیون انتخابات متاسفانه به صورت درست نمیتونه وضاحت را بر از اینا بده تا طرف انتخاباتی خود را قانع بسازه. یک گفتگو نیاز است، نه ای که اینا از قوی قهریه. ما طرفدار به این نیستیم، نه طرفدار به این هستیم که نمایندگی از اینا
مخ که علم سروش اغلی علم سروش ده دوانه وکړه چې ممکن دغه رای چې دی د پخوانی سیستم په اساس باندې چې ډول چې د سیستم تر رسیدلی په مغه اساس باندې پریکړه وکړي، هغه پخوانی سکجول په اساس باندې چې کده رای باطل سوی دین رای چې دی پاکی خود لسی دغه په اساس باندې پریکړه وسی، دا به څومره پر ځای پریکړه وي؟
خب مشکل در قسمت تصمیم کمیسیون نیست، اینا مطابق به تقویم انتخاباتی مطمئنا حرکت میکنن، ولی اینا یک چیز دیگه ای را در طرز العمل خودشان ذکر کردن. این فرمایش هیچ یک از طرفهای انتخاباتی نیست. در طرز العمل به وضاحت آمده که به خواستهای مشروع تکت‌های انتخاباتی اینا باید پاسخ بگن. وقتی یک مورد نگرانی و یا موردی که باعث تشویش تکت‌های انتخاباتی میشه، چون اونا زینف در پروسه هستن، برد باختشان مطرح است، از پروسه سود میبرن. وقتی اونا مشکلی برشان و یا نگرانی نسبت به پروسه برشان ایجاد میشه، کمیسیون باید دو قسمت وضاحت بده و این وضاحتشان بر قناعت بر حاصل قناعت طرفین باشه.
دغه مخ کې ادونه وکړه وړاندې یو کې انتخابات خپلوا کمیسیون باید انتخاباتي نظر بنسټونو په حضور کې همدارنګ دي نظر بند انتخاباتي ټیکټونو په پښتون کې دوی سره خبرو ته کې تر څو پر یو د حل لارې ته ورسیږي. انتخابات خپلوا کمیسیون داسې یو اقدام ته چمتو ده؟
خب آنچه که به خاطر بهبود این روند باشه که مثل مستقل انتخابات آماده است که از هر راهی که مثلا متامیز باشه و راهی که استقلالیت کمیسیون زیر سوال نبره، بدون شک رهبری کمیسیون مستقل انتخابات آماده است که یک نشستی داشته باشه. در هفته‌های گذشته شما در جریان بودن که نشست‌های متعدد رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، دارالانشا و همکارای تخنیکی ما با تکت‌های انتخاباتی داشتن و آنچه موضوعی که از بود حقوقی، از بود تخنیکی یک معلومات کلی را یعنی تکت‌های انتخاباتی ارائه کردن و همچنان در می هفته گذشته ما نشست‌های متعددی امرای فعالین جامعه مدنی، امرای نهادهای ناظر هم داشتیم. یک نشست که ما آنچه که موضوعاتی که همکارای ما جمع‌بندی کرده بودن و موضوعاتی که تکت‌های انتخاباتی نگرانی داشتن، در یک قسمت یک معلومات کلی را به اینا ارائه کردن. پیشنهاد خوبی است و رهبری کمیسیون انتخابات آنچه که پیشنهادی که به خاطر بهبود این روند و به خاطر حل بحران باشه، بدون شک اونم میپذیرند.
سمیر رسا، په داسې حال کې چې انتخابات خپلواک کمیسیون دوه ځله انتخاباتي محل ویش پایلې د انتخاباتي محل ویش تر پښو لاندې کړی دی، یعنی نقص کړی دی. د ځل انتخابات خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې ممکن په راتلونکې اونۍ کې دغه پایلې اعلان کړي. تاسو څومره مطمئن چې دا پایلې به په خپل وخت اعلانوي؟
ما یې فکر میکنم ما را نادیده پای از موزه کشیدن است، به خاطر از اینکه کمیسیون تا هنوز یک تاریخ مشخص را بر اعلام نتایج ابتدایی مشخص نکرده. ما هنوز در جریان نیستیم که آیا کمیسیون آمادگی داره بر از اینکه یک تاریخ را مشخص کنه. تاریخ مشخص وقت نباشه، این نتیجه ابتدایی چگونه اعلان خواهد شد؟ حداقل یک تاریخ مشخص باشه، در پهلوی از او اختلاف نظرهایی که به میان آمده ایا باید مطمئنا مهار شود. حداقل کمیسیون مستقل انتخابات باید پاسخگو باشه. تا هنوز مشکلات از اینا با تکت های انتخاباتی حل نشده، وقتی که اکثر تکت های انتخاباتی بایکات کردن پروسه را، این مشکلات از راه مسالمت آمیز و گفتگو حل شود و کونا جزء حسن بعد نتیجه اعلان شود. و در ضمن تکلیف حقوقی هفت ولایت باید روشن شود. ما نگرانی از بعضی از محلات در این ولایت ها داریم که متاسفانه در اونجا ما گزارش های تقلب و تخطی را داشتیم. اینجا با این ولایت ها باید بازشماری شود و از راه مسالمت آمیز و گفتگو کمیسیون باید با اونا را قناعت بده تا حداقل تمامی رأی مردم زیر پا نشه و ارزش از اونا حفظ بشه.
غلی علم سروش مخی سمری رسای دوان وکړه وای دوار نقصه و د خود د ځل انتخابات خپلوا کمیسیون تر اوسه پر یو تاکل محل ویش وخت نه اعلان کړی چې دی دوشنبه یا پنځشنبه یا پنځوستم یا شپږوستم داسې ټاکلې وخت نه اعلان کړی. ولې نه اعلان کړی؟ ستونزه پس کېده.
خب بحث همینه که وقتی که ما دو مرتبه به یک تاریخ مشخص را اعلان کردیم که بتوانیم در اون زمان یعنی نتیجه ابتدایی را اعلان بکنیم، متاسفانه چالش های پیش آمد و مشکلات پیش آمد نتونستیم اعلان بکنیم. بنابراین دلیل این بار هم رهبری کمیسیون مستقل انتخابات اگر تاریخی را مشخص می کردن، بازم شما میفهمید که هنوز ما در هفت ولایت به بنبست مواجه هستیم و هنوز هم چالش داریم و هنوز هم مشکل داریم در وزارت ها برای کارمندای ما و هیئت که
خدا نمشخص کده.
خب بحث همینه که اگر ما یک تاریخی را مشخص بکنیم، نتونیم یه هفت ولایت باز بکنیم و نتونیم به یک به طرفین قناعت داده و یعنی اونها اجازه ای را نتن که بر ما در وزارت باز شون، بازم یک بار دیگر تاریخ نقض میکنه. بنابر دلیل ما منتظر می هستیم که هفت ولایت مشکل و چالش برطرف شوه و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بعد از اینکه هفت ولایت بر روی کارمندای ما باز شد و بازشماری و تفتیش صورت گرفتن، در طی کارهای تخنیکی یا دو روز یا سه روز طول نمیکشه، ما میتونیم که نتیجه ابتدایی را اعلام بکنیم.
خدای وقت نمشخص کول خپل په کمیسیون د خلکو باور ته زیان اړي.
خب رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم و یا تلاششون برای می است که بتونن ولایت هایی که یعنی بسته است را باز بکنن و بدون اینکه کدام تاریخ را مشخص بکنن، به دوترین فرصت کارهای تکنیکی و کارهای بررسی ها را تکمیل بکنن و نتیجه را اعلان بکنن.
په داسې حال کې انتخابات خپلواک کمیسیون د رای د پایلې اعلان ته چمتووالی نیسي، تاسو بیا هم مطمئن یی چې انتخابات خپلواک کمیسیون به دا ځل دغه پایلې بیا خپل وخت اعلان کړي؟
از این وعده ها است که میسر ما خیلی زیات شنیدیم، شما هم در جریان هستین، ولی متاسفانه وقت شیها و وقت گذرانی از سوی کمیسیون و ایجاد بحران ها از هر دو طرف، هم دستای انتخاباتی و هم کمیسیون و اختلاف نظرهای از اینا، بیشتر از این ما را نگران ساخته و ما پیشنهاد میکنیم بر کمیسیون مستقل انتخابات که با توجه به وضعیت
داخلیشان و با توجه به امکانات و حس قابل پیشبینیشان یک تاریخ مشخص را اعلام بکنند تا مردم هم اعتبار و اعتماد را که نسبت به انتخابات کردن، نسبت به انتخابات ششم میزان کردن و تصمیم کمیسیون اعتبارشان از بین نره. اینطور نشه که خدای نکرده باز روز این نتایج اعلام شود که نه مردم و نه هم دیگرا این نتیجه را بپذیرند.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لویاندې شیما علم سروش او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ لویاندې سمیر رسا څخه زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنوري دونکو تر بیا ښه چاري.
زما رایه زما حق.
د دوشنبه
او جمعه پورځو له آزادی رادیو